شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. السلام علیکم. په کابل کې د دارالامان پر سړک د علاءالدین د درې لارې سره د خلیفه په جومات کې چاودنه شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت وایند عبدالنافع ټکور وایي چې په دې چاودنه کې اووه تنه وژل شوي او پنځلس تنه ټپیان شوي دي. یو شمېر راپورونه د تلفاتو شمېر زیات ګڼي. وړاندې په خپرونه کې جزئیات درسره شریکوو. د طالبانو مشر نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژني. ملا حبت الله اخونزاده په یوه لیکلي بیان کې چې د کوچني اختر په مناسبت یې خپور کړ ویلي دي چې ډیپلوماتیک روابط د افغانستان د ستونزو په هوارېدو کې مرسته کولی شي. وروسته تر دې چې تېر کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، تر اوسه د تیرو نږدې اتنیمو میاشتو په ترڅ کې هیڅ هېواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. په افغانستان کې د ترکیې سفارت د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پرونی چاودنې وغندلې. په مزار شریف ښار کې تېر ماښام د سورلیو په دوو موټرونو کې چاودنو لږ تر لږه نه تنه وژل او دیارلس نور ژوبل کړل. په ځینو نورو راپورونو کې د مرژوبل شمېر تر دې زیات شول سوی دی. داعش اسلامي دولت ډلې د دغو بمي چاودنو چې پر شیه وشوي مسؤلیت منلی دی. د ترکیې سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي دوی دغه غیر انساني حملې چې په وروستیو کې شمېر زیات شوی دی په کلکه غندي. د ازادي اروپا ازادي راډیو ژورنالیست ویرا ګرچ د اوکراین په پلازمینه کیف کې مړه شوه. هغه ودانۍ چې دی پکې ژوند کاوه د پنجشنبې په ورځ د روسیې د هوایي برید ښکار شوه. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیم فلای په یو بیان کې د اغلی ګرچ پر مړینې ژوره خواشتنی څرګنده کړې ده. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې د راپور له مخې د میرمن ګرچ مړی نن له نړېدلې ودانۍ پیدا شو. هغه چې په 1918 کال کې زیږېدلې وه په 2013 کال کې له ازادي راډیو سره کار پیل کړ. د اوس لپاره په اوکراین کې د مسکو ستراتیژیک هدف دا دی چې د اوکراین ختیځه برخه چې دونباس ورته وایي په بشپړه توګه ونیسي. دا خبره د بریتانیا دفاع وزارت یوه ورځ وروسته تر دې وکړه چې له پلازمینې کیف څخه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش ته سفر پر مهال روسیې پر دغه ښار هوایي برید وکړ. بل لور ته په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه د اوکراین لپاره د 3 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. دا سجر اډو ما شمنی خبری مجله په منسنی صفه 1289 په افغانستان کې اوري. په کابل کې د جمعه دننه چاودنه شوې. وړاندې جزئیات تر سره شریکو. د طالبانو د مشر اختریز پیغام هم لري چې له نړیوالو یې غوښتي دي چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژني. پر دې وړاندیز د سیاسي چارو له کتونکي کمال ناصر اصولي سره شخېدلی یم.
چې د نظام نویت معلوم نشي او د یوې غونډې د یوې شورا د یوې لویې جرګې په ترڅ کې د افغانانو رضایت وانخیستل شي، زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به تعامل ته حاضر شي.
د طالبانو په نظام کې د یو شمېر افغان میرمنو اندېښنې
چې دا فاره ډېر ورغلی او چې زموږ ماشینه څنګه کېږي، زموږ کار وظیفه څنګه کېږي، بل اخره موږ د دولت کارمندان وو.
په کونړ کې مو خیاطان را شخولي.
نو سقوط نه رستر اوسه کارونه نو نه دختر سیزن دی کارونه خوشي وي و اندازه خري، خو مشکل د برق دی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په کابل کې د دارالامان پر سړک د علاءالدین له درې لارې سره د خلیفه په جومات کې دننه چاودنه شوې ده. لکه څرنګه چې مې مخکې په خبرونو کې یادونه وکړه، د دې چاودنې د تلفاتو په اړه ضد او نقیص معلومات خپره شوي دي. زما همکار موضوع څارلې ده، له دوی به واورو چې تازه معلومات څه دي. مهرباني.
شیبر صاحب، چاودنه نن مازیګر د علاءالدین درې لارې کې د خلیفه جماعت کې د ذاکرینو په یو حلقه باندې شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دغه پیښه کې د وو تنو د وژل کېدو او دغه شان د 15 نورو ټپي کېدل یاد تایید کړي دي. په د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران بیا د تلفاتو شمیر چې دی هغه کم خودلې دی. دغه شان لکه تاسو چې ویل، زه د نقیز راپورونه د تلفاتو په اړه باندې ویل کېږي، دقیق شمیرې لا تر اوسه هم نه دي معلومي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې ښایي د تلفاتو شمیر ډیر زیات وي. دوی ان لسګونه کسان یادې چې په دې پیښه کې وژل شوي او ټپیان شوي وي. د سیمې اوسیدونکي دا هم وایي چې هلته په سیمه کې د طالبانو له لوري نه د چاودنې ځای کلابند شوی دی. او بیروبار جوړ دی آن ټپیان چې دی په وخت باندې روغتون ته نه رسول کیږي او یو د مړینې د وژل شوی او د شمیر د زیاتوالي یو لامل دا هم دی زیات شمیر ټپیان او وژل شوی چې دی هغه استقلال روغتون ته رسول شوی دی که څوم د استقلال روغتون مسولین سنوي په دې اړه باندې خو ویل کیږي چې زیات شمیر دغلته پراسول شوی دی. په ټوله کې د تلفاتو دقیق شمیر لا هم نه دی معلوم. مونږ هڅه کوو چې په دې اړه وروستي معلومات او دونکو سره شریک
کړو. د تلفاتو نوعیت معلوم شوی دی چې دا ځانمرګي برید دی، چاودنه ده، څه انفجاري مواد دي، څه شی دی؟
ویل کیږي چې دوه چاودنې شوي دي. د کورنۍ او چارو وزارت ویاند په دې مسجد کې دننه د چاودیدونکو موادو د چاودنې تایید کړی دی، وایي چې وړاندې له وړاندې نه دلته مواد ځای پر ځای شوي وو.
مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبان مشر ملا هیبت الله اخندزاده وایي امریکا د دوحې د هوکړې پر بنسټ د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه نه کوي. د ښاغلي اخندزاده له لوري په خپور شوي لیکلی اخترس پیغام کې د دوحې د هوکړې په عمل کې ټینګار شوی او پکې راغلی دی د فشار پر ځای دی د همکاریو پر روحیه پرمختګ وشي. بلورت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی دی چې اوس مهال په افغانستان کې نسبي سوله او ثبات موجود دی. شاغلی بلینکن دا خبرې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته کړي دي. د دې دواړو موضوعاتو جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا هیبت الله له ادرسه په لیکلي اخترس پیغام کې امریکا غوښتنه شوې چې د دوهې هوکړې ته درناوی وکړي او د افغانستان په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې تر څنګ دي د فشار په ځای له افغانانو سره همکاري وکړي. په دې پیغام کې د طالبانو لاړ خده شوي وشمنو د ملکی دوه ډاډ ورکړ شوی او همدارنګه په ټول افغانستان کې د پوره امنیت ادعا شوی. په همدې حال کې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې دی وغړی د پښتنې په جواب کې وویل چې په دې هیواد کې نسبی سوله او ثبات ټینګ شوی.
تر اوسه چې په افغانستان کې موږ مثبت څه لیدلی دي کولی شم ووایم چې په دې هیواد کې نسبي سوله او ثبات ټینګ شوی دی.
خو دا په داسې حال کې ده چې په روانه روژې میاشت کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ښارونو کې د داعش خراسان څانګې په خونړیو حملو کې لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې هوکړه د 2020 میلادي کال د فبروري په 29مه نیټه دوحا کې لاسلیک شو چې لمخې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو ژمنه وشوه او طالبانو هم د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره د خپلو اړیکو د پرې کولو هوکړه وکړه. خو ملګرو ملتونو ویلي چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړي، هغه څه چې طالبانو رد کړي. په دغه اخترس پیغام کې راغلي چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د سیمې او نړۍ د کوم هیواد پر ضد استعمال شي او نور هیوادونه هم باید پر متقابل درناوي ولاړ تعامل ولري. د طالب مشر په اخترس پیغام کې د نړۍ له هیوادونو غوښتنه شوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، څو خپلې ټولې ستونزې د ډیپلوماټیکو نورمونو او اصولو په چوکاټ کې په رسمي او مسؤلانه توګه حل کړي. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په اخترس پیغام کې ټینګار شوی چې د طالبانو له لوري د پخواني حکومت کارکوونکو ته عمومي عفو شوی او څوک دې له دې سرغړونه نه کوي. خو ملګرو ملتونو د تیر لمریز کال په لیندۍ میاشت کې ویلي وو چې باوریدونکي داوی ترلاسه کړي چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې افغانستان کې تر سل زیات د پخواني حکومت کسان له محاکمې پرته وژل شوي. په دې لیکلي پیغام کې که څه هم له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د تړلو ښوونځیو د خلاصېدو کومه ژمنه نه ده شوې، خو پکې راغلي دي چې د دیني او عصري زده کړو ملاتړ کوي. په دغه پیغام کې بشري حقونو ته ژمنتیا او د بیان پر ازادۍ باور دوه نور هغه مسایل دي چې یاد شوي. خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان څو میاشتې وړاندې وویل چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو بشري حقونو او بیان ازادۍ په اړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړي.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده چې تر اوسه د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راوروسته د تلویزیون پر پردو نه دی لیدل شوی، په یوه لیکلي پیغام کې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. نړیواله ټولنه به له دې سره موافقه وکړي. په دې اړه مې د پخواني ولسي جرګې د غړي او د چارو د شنونکي کمال ناصر اصولي نظر پوښتلی.
نړیواله ټولنه د افغانستان دولت باید د افغانانو لپاره په رسمیت وپیژني، هغه دولت چې خپله په داخل د افغانستان کې هم دوی مشروعیت ولري او دا دولت د ولست ټولمنلی وي. ټولمنلی هدف دا ده چې ولست ورسره خوشاله وي، نوعیت د دولت معلوم وي او دغه دولت باندې د ایجاد په اړه نه تنها ملایان بلکې افغان ولست خوشاله وي.
تاسو وایئ چې ولست منلی وي، یعنی د طالبانو اسلامي امارت ولست منلی دی او کنه؟ ځینې تغیرات باید دغه حکومت په ځان کې راولي چې نړیوال ټولنې ته د منلو شي.
کوریا اصلا په افغانستان کې هر حاکمه ډله چې قدرت ته رسیدلې ده دوی چیغې وهلي چې ولست منلی دی. خلکان راغلل، دوی چیغې وهلي چې موږ ولست منلی یو. داود خان د ظاهر خان نه حکومت ونیو، دوی ویل چې موږ ولست منلی یو. ډاکټر نجیب ناری ویل چې موږ ولست منلی یم. مجاهدین راغلل وای ولست منلی یو. طالبان بیا راغلل په هغه اوله دوره کې وای موږ ولست منلی یو. او د طالبانو سره په هغه دوره کې په اوله دوره کې خلک خوشاله و، ځکه په افغانستان کې نظام بیخي نه و، اقتصادي ژوند هم نه و، افغانستان کنډواله شوی و او د دوی پر اتک سره حداقل خلکو بیچارهګانو ژوند خوندي سه، نور قربت او وضعیت د دولت په هغه ډول باندې و. په فعلي حالت کې کله چې طالبان وس راغلي دي که څوک خوشحاله نه دي ورسره، موږ افغانان د جنگ نه ستړي شوي یو. جنگ د حل لاره نه ده، ښه ده موږ به یې ومنو، اما شرایط به یې دا وي چې د افغان ولس لپاره مهمه دا ده چې دا فعلي امارت چې راغلی ده اول دا قدرت د انحصار نه وباسي، د یوې ډلې د ملایانو او د مدرسې د طالبانو د انحصار نه. د دوی په کابینه کې د 40 نفرو وزیرانو او عمومي رئیسانو څخه حداقل باید یو 15-20 نفره غیر طالب خلک وي، غیر ملا خلک وي، همداسې کومینانو کې، همداسې نور. او بیا تر ټولو مهمه دا ده چې نوعیت باید معلوم شي، نوعیت د نظام. که عمارت وي، عمارت اسلامي صحیح ده، قانون شریعت وي، خدا باید رسمي اعلان شي. د یوې غونډې په ترڅ کې، د یوې لویې جرګې چې افغانانو ته منلې ده، په ترڅ کې دا ومنل شي چې فعلاً موقت وخت لپاره، یو کال دوه کالو لپاره، تر څو چې نور تدابیر د نظام د جوړښت په اړه باندې نیول کېږي، دغه نظام دی، دا نوعیت دی او دا زموږ اساسي قانون دی او د دغه اساسي قانون د چتر لاندې به ژوند کوو.
اصولي صاحب، تاسو د دولت د نوعیت خبره کوي، که چېرته دغه نوعیت تعین نشي، آیا د طالبانو د مشر دغه غوښتنه به نړیواله ټولنه ومني چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني؟
تر څو چې دغه د نوعیت په راوړلو کې فعلي طالب حاکمان قرباني ورنه کی او خواره ور افغانان په ځان را ټول نه کی، افغانستان د سولې خواته نه، بدبختانه بیا د جنگ طرف ته ځي. په جنگ کې بیا ګټونکی نشته، د ولس بایلونکی ده، افغانستان ولس بایلونکی ده. نو چې د نظام د نوعیت معلوم نشي او د یوې غونډې، د یوې شورا، د یوې لویې جرګې په ترڅ کې د افغانانو رضایت وانخیستل شي، زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به تعامل ته حاضر شي.
د سیاسي چارو کتونکی کمال ناصر اصولي له یوې خبرتیا وروسته د افغان میرمنو اندېښنې در سره شریکو.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې.
د افغانستان په دولتي ادارو کې ښځینه کارکونکي چې لا هم په تشکیلاتو کې شته، شکایت لري چې د کار برخلیک یې څرګند نه دی. دغو میرمنو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 8 راهیسې د طالبانو حکومت دوی ته د کار اجازه نه ده ورکړې او نه یې هم له دندو ګوښه کړې دي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې ویلي وو چې په دولتي ادارو کې ښځینه مامورینو ته خوندي چاپېریال رامنځته کوي. نور په دې راپور کې.
من قبلا سوالنوال بودم از زمانی که حکومت امارات اسلامی روی کار
یلدا د هرات ولایت د زرنولی د ریاست کارمند ده. خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ راهیسې ورته دفتر ته د تک اجازه نه ده ورکړل سوی. هغه چې اوس هم له دې ادارې ماش اخلي وای، لا تو میستو راهیسې ده او نور همکاران د دوی د پر لپسې غوښتنو سره سره د طالبانو لولوري د کار د پایل لپاره مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی.
من قبلا سوالنوال بودم از زمانی
زه مخکې چارنوالم، له هغه وخت چې د اسلامي امارات راغلی زموږ درخواګانې نه دي راکړي. موږ هیله مند یو چې د نارینه وو تر څنګ ښځو ته هم د کار کولو اجازه ورکړل سي.
زنان در کنار مردان هم داده بشه.
د تیر کال د اگست په 15مه د واک تر لاسه کولو راهیسې طالبانو په ملکي او نظامی بستونو کې د میرمنو د کار کولو مخه نیولې ده، مګر په ښکاره ډول د یلدا په څیر هر څوک له کار پرته د معاش تر لاسه کولو فرصت نه لري. زیبا افغان په کابل کې د وزارت کارکوونکې ده. په تیرو اتو میاشتو کې نه د کار اجازه ورکړل شوې او نه هم معاش ترلاسه کړی دی. زیبا په ټولنه کې د میرمنو اړتیا ته په اشاره سره د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړي.
زه دفعه ډیر ورغلی یو او جستجو مې کړې ده، خو چې زموږ ماشینه څنګه کېږي، زموږ کار وظیفه څنګه کېږي، بالاخره موږ د دولت کارمندان وو او زموږ دفتر تر اوسه تړلې دی، هیڅ بحث هم نه کېږي او وایي معلومه نه ده تر اوسه، باید صبر وکړي.
طالبانو په دولتي ادارو کې د ښځینه کارکوونکو د برخلیک په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ، خو مخکې ویلي و چې د ښځو د کار لپاره مسؤول او خوندي چاپیریال رامنځته کوي. د افغاني حکومت د شمیرو له مخې په سلو کې 10% دولتي کارکوونکي میرمنې وي چې ډیری ښوونکې وي، خو د طالبانو له حاکمیت سره سم دغه میرمنې په کورونو کې نیول شوي دي.
آزادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د قزاقستان ولسمشر په اساسي قانون کې د اصلاحاتو دروستلو لپاره نن د ملي ټول پښتني وړاندې وکړ. قاسم جمارت توقیف سشکل په اساسي قانون کې د یو شمېر تعدیلات وړاندې کړي چې له تیلو په دغه مالامال هیواد کې واک غیر متمرکز شي. د دې ټول پښتني وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی، خو ښاغلی توقایف نن پارلمان ته د خبرو پر مهال یادونه وکړه. په قزاقستان کې تیر ځل په 1995 میلادي کال کې ټول پښتنه شوې وه چې اوسنی اساسي قانون یې تایید کړی و.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي اوکراین د داسې درد او کړاو په مرکز بدل شوی دی چې د زغملو نه دی. انټونیو ګوتیرش چې پرون اوکراین ته تللی و پر ملکیانو حملې وخندلې. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې د پلازمېنې کیف له شاوخوا څخه د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته ماسکو هلته یو ځل بیا بمبارۍ کړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په اوکراین کې راغلی وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. هغه پرون په کیف کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره یو ځای یو غټ خبري کانفرنس ته وویل.
اوکراین نن د نزغمل کېدونکي درد او کړاو په مرکز بدل سوی دی. نن یې زه د کیف په شاوخوا کې شاهد وم. بې مفهومه مړینې په پراخه پیمانه ویجاړي له بشري حقونو او د جګړې له نورو قوانینو د نه منلو وړ سرغړونې سوي دي.
انټونیو ګوتیرش دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د اوکراین د پلازمینې کیف په شاوخوا کې ویجاړي ولیدې او پر ملکیانو یې حملې وغندلې. روسیې پرون پنجشنبه د کیف په ګډون د اوکراین په ځینو ښارونو کې خپله بمباري سخته کړې وه. په کیف کې یوه استوګنیزه سیمه او بله ودانۍ په نښه کړه چې د اوکراین د اضطراري خدماتو ادارې په وینا په نتیجه کې 10 کسان ټپیان شول. دا بمباري یو ساعت وروسته تر دې وسوه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتیرش سره ګډ خبري کانفرنس ورکړ. په همدې حال کې د اوکراین له نورو برخو هم د چاودنو راپورونه ورکول سوي دي. په لویدیځ کې له پولونا ښار، د بیلاروس پولې ته څیرمه له چرنیهیف او د کیف په جنوب لویدیځ د پاستیف په نوم د ریل ګاډي له یوه لوی تمځي. د اوکراین د جنوبي ښار اودیسا ښاروال ویلي چې د هوایي مدافع لخوا د روسیې د ځینو راکټونو مخه نیول سوې ده. د اوکراین چارواکو په دونباس کې د روسیې لخوا د انداختونو راپور هم ورکړ. دا هغه صنعتي ښار دی چې د کرملین په خبره د دوی عمده هدف دی. له دونباس بهر په شمال ختیځ کې پروت خارکیف ته څیرمه هم د حملو راپور ورکول سوی دی. په همدې حال کې اوکراین نن جمعه د هغو ملکیانو د وتلو لپاره هیله مندي وښوده چې په جنوبي ښار ماریوپول کې د فولادو په یوه فابریکه کې له ځینو وروستیو جنګیالیو سره راګیر پاتې دي. د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دفتر ویلي نن له دې فابریکې د ملکیانو د ایستلو لپاره عملیات پلان سوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي.
د اوکراین په اړه دا خبر هم لرو چې اوکراینی چارواکو نن روسیا ملامت کړې ده چې نه پریږدي د اوکراین په ختیځ کې خوراکي مواد په ځانګړې توګه غنم نورو ځایونو ته انتقال شي. دوی وایي چې هلته د ریل ګاډي مراکز دوی په نقشه کوي او همدارس د اکمالاتو د لارو مخه نیسي. د اوکران په ارتباط د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو کې هم اوریدلی شئ چې د نړۍ وډیره تاوده مسله ده. له همدې سره د ازادي راډیو دا خبري مجله په دې خبري مجله کې زله تاسو څخه اجازه غواړم. عصمت ساروان له تاسو سره ده.
له خبرونو ور اخوا د خبرونه دا برخه ز عصمت ساروان وړاندې کوم. سلامونه مې ومني. په کونړ کې د خیاطانو شکایت دراورو، خو تر دې وړاندې مو رابولم له واکمنو طالبانو د یو شمېر خلکو شکایت ده. یو شمېر خلک د طالبانو له چلند شکایت لري. دوی وایي طالب ځواکونه له تاوتریخوالي کار اخلي او دوی غوره نه ګڼي چې د ستونزو د هواري لپاره طالبانو ته مراجعه وکړي. خو د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي بیا وایي چې د خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره 119 وړیا شمېره فعاله کړې او خلک کولی شي چې له دې شمېرې سره تماس ونیسي او خپل شکایت ورته پریږدي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واورئ.
د غنجلی چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم یاد شي، وایي پر طالب ځواکونو یې بې باوري له نږدې 15 ورځې وړاندې هغه مهال پیل شو چې د طالبانو یوې ښځینه غړي مور ووهله. د غنجلی وایي مور یې د کابل ولایت مقام په دروازه کې د طالبانو د یوې ښځینه غړي لخوا هغه مهال ووهل شوه چې مور یې نه غوښتل طالبانو دغه ښځینه غړي ټلیفون وګوري. دا وایي په دې برخه کې د مور غږ هیڅ چا نه دی اورېدلی. د دغه انجلۍ لوري ازادي راډیو ته پراستولو انزورونو کې ښکاري چې د یوې 50 کلنې مېرمنې چې د انجلۍ په وینا مور ده په مخ او لاسونو ټپونه ښکاري. هغې ازادي راډیو ته وویل
ویل سوي وو چې هلته له خلکو سره مرسته کېږي. مور مې د مرستې د ترلاسه کولو عریضه وړې وه. د طالبانو یوې ښځینه غړې چې د تلاشۍ دنده یې درلوده ورته ویلي وه چې نسي کولی خپل تلیفون دننه یوسي. مور مې هم همالته ولاړه وه پرته له دې چې د دوی ترمنځ بله خبرې وسي او یا هم خبرې تبادله سي. زما مور یې وهلې او ډبولې وه.
دا وایي مور یې له ولایته د وتلو پر مهال د طالبانو له والي سره مخ شوه او خپله ستونزه یې ورته وویله، خو هغې او په سیمه کې نورو طالبانو د خپلو همکارانو د کړنو په اړه غبرګون ونه خود او د مور شکایت یې له پامه وغورځاوه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کابل ولایت د چارواکو نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ رئیس له خلکو سره د دوی د وسلوالو د فزیکي برخورد کیسه نوې خبره نه ده. په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې له خلکو سره د طالب وسلوالو د ناوړه چلن لسګونه ویډیوګانې خپرې شوې دي.
اعتماد مردم د ولایت هرات در کل نسبت
دا کس په هرات کې ژوند کوي، د هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم خبر شي.
زه چې کله د الکترونیکي تذکرې د اخیستلو لپاره ولایت ته لاړم، د خلکو ګڼه ګوڼه خورا زیاته وه. طالب وسله والو به د خلکو د خورولو لپاره هوایي ډزې کولې او د لښتو په وسیله یې خلک یې وهل، ان هم مېرمنې هم.
د هرات ولایت دا اوسېدونکي وایي چې خلک ځکه د طالبانو د دغه ډول ظلمونو په وړاندې چوپه خوله دي چې دغه ډله د ټوپک پر ژبه خلکو ته ځواب ورکوي. د مخکینی حکومت پر مهال کله به چې ستونزه چاته پیښه شوه، د پولیسو او خلکو ترمنځ د اړیکې لپاره عاجل شمیرې موجودې وې. که څه هم هغه مهال هم ځینې ستونزې وې، خو پولیس او ملي اردو توانېدلي وو چې د خلکو ترمنځ خپل باور وساتي. خلکو هڅه کوله چې د بېلابېلو ستونزو په ځانګړي ډول د ترافیکي پیښو یا هم د چاودنو پر مهال له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي، خو خلکو وایي چې له دوی سره د طالب وسلوالو ناوړه چلند د همکاري له منځه وړي. د کابل د دشتي برچی سیمې یو اوسیدونکي د غلطه د ورستۍ چاودنې او له خلکو سره د طالبانو د چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل
و مې غوښتل چې له پیښې وروسته د پلسوخته سیمې ته ولاړ شم. ما هڅه کوله چې د چاودنې په ځای کې له قربانیانو سره مرسته وکړم، خو کله چې د تیلو د پام خواته ورسېدم، یو کس چې د هماغه ښوونځي شاګرد و زما خواته راغی. ویل یې څکې ملغواړم ورسم له قربانیانو سره مرسته وکم. ویل یې نږدې مه ورځه چې خطر لري طالبان ډزې کوي.
د کابل په دشتي برچی سیمه کې له چاودنو وروسته له خلکو سره چې غوښتلې ټپیانو د وینه ورکړي، د طالبانو د ناوړه چلند ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې، خو طالبانو د دغه ویډیوګانو په اړه وویل چې دوی د ورته یوې بلې احتمالي پیښې د رامنځته کېدو له ویرې خلک نه پرېښودل چې ګڼه ګوڼه جوړه کړي. که څوم د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت له خلکو سره د طالب وسلوالو د ناوړه چلند په اړه څه نه وایي، خو وایي هڅه یې کړې چې د 119 وړیا شمیرې په فعالولو سره د خلکو او امنیتي بنسټونو ترمنځ واټن راکم کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
بله 119 شمیره د 24 ساعت لپاره فعاله ده، په دې کې شک نشته چې د ولس او د حکومت ترمنځ باید یو تړاو وي. موږ هم د 119 شمیرې تر څنګ ګڼې نورې شمیرې فعاله کړې دي تر څو د ناوړو پیښو د لیدلو په وخت کې هیوادوال زنګ ورته ووهي او خپل امنیتي ځواکونه له بیړنیو حالاتو خبر کړي.
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویندویانو ویلي و چې خپلو ځواکونو ته له خلکو سره د سم چلند په اړه روزنه ورکوي، خو د اته میاشتو په تیریدو خلک ادا کوي چې په دې برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ نه دی لیدل شوی.
ولسواکي دوی ادارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په کونړ کې خیاطان شکایت کوي چې د برښنا د نشټوالي له کبله د دوی کارونه ټکنی دي. دوی له خلکو ټوکرونه د ګنډلو لپاره اخیستي، د جامو خاوندان ترې جامې غواړي خو دوی په وخت نشي چمتو کولای. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
اته دیرش کلن محمد زبیر د سدآباد په خارګوټي کې د جامو ګنډلو هټۍ لري وایي له بدلون وروسته یې کار پر ټپه ولاړو، خو د روژې پیل او د اختر را رسیدو سره یې بیرته کارونه غوړېدلي، خو اوس د برېښنا نشتونې چارې ټکنې کړې دي.
سقوط نه وروسته تر اوسه کارونه نه د اختر سیزن دی، کارونه ښه شوي یو اندازه ښه دي، خو مشکل د برق دی چې برقونه نشته. پرون هم برق نه و، نن د سهار نه تر اوسه پورې برق بیا نه دی راغلی. چارواکي باید دې غم وخوري، د برق مشکل حل کړي، خلک دمو نه کار غواړي.
عثمان هم د جامو ګنډلو یو دکان کې کار کوي، وایي ډېری خیاطان د جرنیټرو او تیلو اخستلو توان نه لري چې پر خپل ماشینونه وچلوي، نو ځکه یې کارونه د خنډ او ځنډ سره مخ دي.
برقونه ډېر مشکلات دي دلته مرکز اسد آباد کې. مخکې خو اوس بیخي خراب شوي دي، تقریبا دا اوس هم 2-3 ساعته کېږي برق تللی دی. خیاطانو جامې اخیستي دي او برق تللی دی، اوس نشته دی. بل جنریټری دي، هسې خلک شته جنریټری وس بې کېږي، جنریټر به والي د تیل وس بې کېږي. هو تیل دومره قیمت دی چې هغه زموږ د مصارفو موږ نشو کولای چې تیل واخلو او جوړې پرې برابرې کړو. خلک رانه جوړې غواړي، وخت کم دی او کار هم ډېر اخیستی.
دلته یوازې د برېښنا نشتون د جامو ګنډون کو ورځنۍ چاري نه دي کمزوري کړي، بلکې عام وګړي هم د بلا ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره چې په پریمانه اوبو او د برېښنا د تولید دوا فابریکو کې بیا هم له برېښنا بے برخې دي. د اسدآباد اوسیدونکي ذاکر الله
په کونړ کې د برېښنا مشکلات ډېر دي. د روژې مبارکه میاشته د کونړ خلک په توره تیاره کې شپې او ورځې تیروي. د کونړ په دې دوه سیندونو او دوه فابریکو کې د کونړ خلک دي بې برخه بې برېښنا ناست دي. دکانداران چې دي ډېر مشکل سره مخ دي.
په کونړ کې چارواکي هم د برېښنا د نشتون ستونزه مني، خو وايي د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر حکومت پر مهال کارونه په سمه توګه نه دي ترسره شوي او له ساختماني شرکت تسلیم کړي پوره برېښنا نشي چمتو کولې. او د اسدآباد زوړ برېښنا کوټ هم له بدلون وړاندې سپړل شوی او قرارداد یو جرمني شرکت سره شوی، خو لا هم د ترمیم چارې نه دي پیل کړي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
اصل مشکل دلته دی چې کم د مناګي برق جوړ دی، هغه یو مشین فعال دی، دویم مشین چې دی نو هغه غیر فعال دی. نو په هغه باندې د ډېر بوج د وجه نه د برق رئیس دغه عذر پیش کړ چې موږ په دې وجه یو علاقې بل علاقې او د بازار خلکو ته په نمبر باندې برق پرېږدو. کم زور پخوانی برق دی نو هغه قرارداد شوی دی او قرارداد باندې جرمنانو سره دی، هغه جرمنان څه عذر لري چې د اختر نه وروسته والي سه پخپله دغه وعده ورسره کړې ده چې هغه لاړ شي او دغه خلکو سه پخپله لیدل وکړي او دغه ستونزه حل کړي.
په کونړ کې په داسې حال کې جامې ګنډونکي او عام خلک د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي چې په ولایت کې دوه سیندونه بهیږي او هر ځای کې یې د برېښنا کوټ جوړولو امکان شته دی. یو ځای هم د سور تقسیم ده چې د داود خان د حکومت له وخته تر اوسه ژمنې کېږي چې دغلته به برېښنا کوټ جوړیږي چې د سلګونو کیلو واټه برېښنا تولید توان به ولري او د ختیځو ولایتونو تر څنګ به پلازمینه کابل او نور ښارونه هم روښانه کړي. خو دا هغه پلانونه دي چې لا د عملي کار پیل کولو دره کې نه لګېږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان خپلو څلورو ګاونډیو هیوادونو ته هر کال د وارداتي برېښنا له درکه سلګونه میلیونه امریکایي ډالر ورکوي.